رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبه آشنایم په موکې د امریکا غږ آشنا رادیو د دوم خبری خبرونه په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د زلمی خلیزاد د هغې غوښتنې په اړه چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو دپاره یو پراخ ملي ټیم جوړ کړي حکومت بدلون ته چمتو دی. هندوی پاکستان باید نړیوالې ټولنې ته د غلطو معلوماتو ورکول بند کړي او په هندي کشمیر کې د مرګانې حملې مسؤل کسان ونیسي. او په لبنان کې د امریکا سفیر اندېښنه څرګنده کړې ده چې د لبنان په نوي کابینه کې د حزب الله د وسلوالې ډلې نقش مخ په زیاتېدو دی.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان د الکترونیکي حکومتدارۍ مرکز نن په کابل کې په کار پیل وکړ.
ټول ولسته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومتداري بنیاد مو کېښودلو.
په پکتیا کې د ښځو د حقونو فعالانه وایي چې له ښځو سره د کېدونکې زوریاتي پیښې نه څېړل کېږي.
دوی ته یو شرم یو ارت ګڼل کېږي چې دوی د خپل کورني مشکل قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
د امریکا شپاړس ایالتونه د بیړني حالت د اعلانولو له امله په محکمه کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې په ضد عریضه کوي. ورنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د زلمی خلیزاد د هغې غوښتنې په هکله چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو دپاره د یو پراخ ملي ټیم جوړ شي وایي حکومت چمتو دی چې په دغه ټیم کې تغییرات راولي. د جمهور رئیس نطاق هارون چخانسوري وایي که اړتیا پېښه شي د سولې په مذاکراتي هیئت کې تغییرونه راوستل کېدای شي.
اگر ته ضرورت شوه
که اړتیا پېښه سي او لازمه وي چې د حکومت په مرکچي پلاوي کې تغیرات راسي، دا تغیرات راځي، مشکل نسته، خنډ به پکې نه وي. شرط دا چې د سولې بلې مرحلې ته چې رسیږو نو هلته د هیئت څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده.
همداشان زلمی خلیزاد تیره ورځ د عبدالرب رسول سیاف سره په غونډه کې د یو پراخ مذاکراتي ټیم په جوړولو تاکید کړی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی زلمی خلیزاد او طالبان شپږ ورځې وروسته په دوحه کې غونډه وکړي.
طالبانو د ننګرهار پټیکوټ کې اته پاڅون کوونکي وژلې دي. د ننګرهار ولایت پټیکوټ ولسوالۍ په لاچپور سیمه کې تیره شپه د طالبانو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې اته ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي دي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي.
نن د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ د سرخکانو په سیمه کې د مهاجرو په کمپ کې د ماین په چاودنه کې څو کسه وژل شوي دي. د لغمان د والی نطاق اسدالله دولتزی نن د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه برید کې شپږ کسه وژل شوي دي، ټول سړي او ځوانان دي او ملکي خلک دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د پاکستان صدر اعظم د هند نه غوښتنه کړې ده چې د پلوامه د برید په اړه ثبوت لري، که ثبوت لري نو دوی ته دې ورکړي چې پر ضد یې اقدام وکړي. شافیه سردار د دې خبر پوره راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم وایي چې هند د کوم ثبوت پرته په دغه برید کې د پاکستان د شکلتیا تور لګولې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان خبرداری ورکړ که چیرې هند پر پاکستان برید وکړي سمدستي به جواب ورکړي. هغه وویل جګړه پیل کول آسان دي خو ختمول یې بیا د یوه سړي کار نه وي. هغه وویل د کشمیر مسأله باید د خبرو د لارې هواره سي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځانمرګه برید یو څلوېښت هندي سرتیري ووژل چې په هند کې یې پراخ غبرګونونه راوپارول. هند له دې بریده سمدستي وروسته د ملامتۍ ګوته پاکستان ته ونیوله. په هندي کشمیر کې د پوځ قومندان جنرال کی جی ایس دیلون وویل د موټرو پر کاروان دغه حمله د پاکستان د استخباراتو آی ایس آی او جیش محمد د ډلې او د پولې هاخوا تنظیم سوې وه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د استودیو نه اوري. هند وایي پاکستان باید نړیوالې ټولنې ته د غلطو معلوماتو ورکول بند کړي او په هندي کشمیر کې د مرګانې حمله مسؤل کسان ونیسي. اسلام آباد ګواښ کړی دی که چیرې نوې ډلې په پاکستان نظامي حمله وکړي نو متقابل اقدام به وکړي. د دې دوه رقیبو اتومي قوتونو ترمنځ په تیرې هفتې کې په کشمیر کې د هند په نظامي قواو باندې د ځانمرګې بمچوونکې د حملې رئیس تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه برید په کشمیر کې شوی دی چې د مالکیت په سر یې شخړه موجوده ده. د هند بارني چارو وزارت نن وویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هغه ادعاګانې له نظر غورځوي چې د جیش محمدي وسلوالې ډلې کړې دي او د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا بیخي څرګنده ده چې دغه افراطي ډله او رهبر مسعود اظهر په پاکستان کې دیره ده او پاکستان دپاره د اقدام دپاره همدا باید کافي ثبوت وي.
د همدې موضوع په ارتباط په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله ویلي که هند د کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان په ضد د تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به اثر وکړي. بل خواته د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شوو اندېښنو په اړه کې ورسره مرسته وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. هغه انتحاری بریدګر چې د ایران د انقلابي ګارد 28 کسان یې ووژل اوس معلومه شوه چې هغه یو پاکستانی و. دا برید تیره هفته د پاکستان سرحد ته نږدې شوی دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس په قول ویل شوی دی چې یو پاکستانی د انقلابی ګارد په ساتونکو ځانمرګي برید کړی دی. د ایران د ګارد یو قومندان جنرال محمد پاکپور ویلی دی چې د وسوالو یاغیانو د یوې بلې ډلې یو غړي دغه برید پلان کړی چې هغه هم پاکستانی و. د جهش العدل په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا ډله وایي دوی په بلوچستان کې د اقلیت بلوڅانو لپاره د ښه ژوند متوازن حقوق غواړي.
د داعش په ډله کې دغو بهرنیو وسلوالو برخلیک اوس هم په یو جنجال بدل شوی دی ځکه چې د امریکا په ملاتړ قوتونه غواړي د سوریې په ختیځ کې د داعش د ډلې په وروستي مرکز حمله وکړي. د کردانو په مشرۍ جنګیالي چې د امریکا حمایت د ځان سره لري دوی وایي چې د داعش د ډلې 800 بهرني جنګیالي یې نیولي دي چې 200 ورسره د هغوی ښځې او 1500 ماشومان هم دي او جلا ساتل کیږي. په لسګونو نور وسلوال او فامیلونه هم هره ورځ ورته روان دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ ویل اروپایي هیوادونه باید خپل اتباع بیرته واخلي که نه د بنده به یې بیرته خوشي کړي.
په لبنان کې د امریکا سفیر اندېښنه څرګنده کړې ده چې د لبنان په نوې کابینه کې د حزب الله د وسلوالې ډلې نقش مخ په زیاتېدو دی او وایي دا ثبات ته ګټه نه کوي. حزب الله چې په انتخاباتو کې ګډون کوي د لبنان په نوې کابینې کې د صحت او دوه نورو وزارتونو د پاره خپل کسان نومولي دي. د امریکا چارواکو صدر اعظم رفیق حریری په نوې حکومت باندې غږ کړی دی چې ډاډه شي چې دغه ډله د عامه منابعو ملاتړ ترلاسه نه کړي. د امریکا سفیر الیزابت ریچرد نن د حریری سره د غونډې نه وروسته د خبرې کړې دي.
د امریکا شپاره سایلتونه غواړي چې د جمهور رئیس ټرمپ د خوانه په هیواد کې د بیړني حالت د اعلان لامل په حکومت عریضه وکړي. دا اقدام د مکسیکو سره په جنوبی سرحد کې د دیوال د جوړېدو لامل د بودیجې د ترلاسه کېدو پادف شوی دی. د کالیفورنیا لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ناوخته ایالتي فدرالي محکمې ته عریضه وکړله. په دې شکایتونو کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي بیړني حالت اعلان غیر قانوني او د اساسي قانون خلاف دی او دا پریکړه د دوی ایالتونه او خلک زیانمنوي. جمهور رئیس ټرمپ د بیړني حالت په اعلان سره وکړی کولی شي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پوځ د ساختماني برخې او د قانون د تطبیق د یو شمیر نورو برخو نه پیسې واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه د یو شمیر ایالتونو د عریضې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو محکمې ته د بیړني حالت د اعلان په اړه د شکایتونو وړاندوینه شوې وه.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مدورو چې تر سخت فشار لاندې دی په وینزویلا کې د یوې نوې ورځې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تبصره ردوي. وایي د ټرمپ د خبرو لحن د یو نازی د خبرو د لحن په شان دی. نیکولاس مدورو په دولتي تلویزیون کې د ټرمپ د هغو تبصرو په ځواب کې وویل چې د مخالفینو د رهبر هوان ګوایدو ملاتړ کوي. د وینزویلا د پوځ نه غواړي چې د ده سره د ملاتړ نه لاس واخلي او د هوان ګوایدو تر څنګ ودرېږي.
د امریکا د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی وایي چې هیواد یې د ناټو سره خپلې ژمنې تازه کوي او اروپایي ټولنې ته درناوی لري. بلجیم او جرمنی ته د سفر په وخت کې نانسی پلوسی د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په شمول د ناټو د عمومي منشي د بلجیم د صدر اعظم د اروپایي کمیسیون د مشر او نور اروپایي چارواکو سره لیدنې وکړلې. پلوسی په خپلو نننیو څرګندونو کې د امریکا او ملګرو ترمنځ د اړیکو د تقویې لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی.
د چین مقاماتو په امریکا تور لګولی دی چې کوشش کوي د چین د مخابراتي سکتور د پرمختګ مخه په داسې خبرو ونیسي چې ګوندې کیدای شي چین د خپل ټکنالوژۍ نه د خارجي مشرانو په باره کې د جاسوسۍ دپاره کار واخلي. د چین د خارجه وزارت نطاق ویلي دي امریکا بانی جوړی چې د چین د دې صنایعو مخه ونیسي. نطاق د امریکا د خبرې ظاهري او غیر عادلانه بللې دي.
او یو ځانمرګ تر دې مخکې چې پولیس یې ونیسي د مصر په مرکز قاهره کې په ځان پورې تړلي بمونه الوزولې دي. په دې برید کې دوه مصري پولیس وشل شوي. چارواکي وایي چې دا برید تیره شپه د الازهر جومات ته څیرمه شوی دی او درې کسان پکې زخمیان شوي هم دي. ادعا کیږي چې ځانمرګ غوښتل په سیمه کې مین خښ کړي، خو چارواکي وایي چې دوی مین موندلی او خنثی کړی دی.
او د امریکا او چین ترمنز
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان له حکومت نه غوښتي دي چې د ټولو مطرحو سیاستوالو په شمولیت له طالبانو سره د مذاکرو لپاره یو ملي ټیم جوړ کړي. یو شمیر افغان سیاسیون او د جمهوري ریاست نوماندان د خلیلزاد څرګندونې تایید او له حکومت د یو قوي مذاکراتي ډلې د جوړولو مطالبه کوي. په دې اړه په موقع د رحیم ګل څاروان رپورټ ته
له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره تر کتنې وروسته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې ولیکل چې ملي ځانګړي او متحد افغان مرکچي ټیم ته عاجله اړتیا ده. د خلیلزاد د غوښتنې پلویان زیات کړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو یو شمېر نوماندان د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په پلوي وایي چې حکومت باید قوي مذاکراتي مرکچي ټیم جوړ کړي تر څو د دې ټیم له ادرسه له طالبانو سره خبرې وشي. دا ولسمشرۍ د ټاکنو نوماند شهید محمد عبدالی وای موجوده مذاکراتي ټیم د حکومت د مامورینو دی. دا باید پراخ ولسی وي او د ټولنې د هر قشر استازیتوب پکې وشي. دا غ ټینګار د سیاسي مشرانو پښتون هم دی.
ټیم باید تنها حکومت پکې نه، حکومت نه ماده ګام نه. تاسو سره باید وایم چې حکومت په شروع کې د سولې پروسس سره هغه څه چې باید کړی و نه وکړه، دا د سیاست خپل یو وسیله وګرځول او محدودی حکومت پر کړل. حکومت مامورنی وټاکل د سولې لپاره په داسې حال چې د سولې پروسه هیڅ وخت داسې نه و. عالی شورا موږ درلود، په عالی شورا کې د سولې د افغانستان مختلف قومونو مشران پکې شو. دا ښه نه و چې حکومت پروسه دومره کوچنۍ کړله چې فقط حکومت د څو مامورینو پرې ربط ورکړي.
د ولسمشرۍ بل کاندید فرامرز تمنا بیا په مرکچي پلاوي کې تر کمیت کیفي اړخ مهم بولي.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره جدي اراده نه لري. که یې لرلی بل ډول تخصصي ډول به یې د سولې مسلې ته کتلی وای.
افغان حکومت د تیر کال د نومبر په وروستیو کې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ دولس کسیز د حکومت مرکچي پلاوی وټاکه. دی پلاوی له جوړېدو سره جو خبرګون نه درلودل. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری وای کارتیا پیښشي د سولې په مذاکراتي مرکچي پلاوی کې به تغیرات هم راوستل شي.
اگر ته ضرورت شوه
کارتیا پیښه سی او لازمه وي چې د حکومت په مرکچي پلاوي کې تغیرات راسي. دا تغیرات راځي مشکل نسته، خنډ به پکې نه وي. شرط دا چې د سولې بلې مرحلې ته چې رسیږو نو هلته د حیات څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده.
سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د خبرو د پیل سره قوي مذاکراتي ټیم ته اړتیا پیښیږي.
قناعت استه چې یو دغسې ټیم جوړ شي چې هغه واقعا وکولی شي چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولو سره او راتلونکي کله چې طالبان د افغان حکومت سره سوله کوي هغه سیاسي سټرکچر په پام کې نیولو سره مذاکرات پر مخ بوځي.
امخاریان بیا دوه نظر لري.
دغه ټیمونه چې په دې دولت کې جوړیږي نو دا فکر نه کوم دا سوله راولي.
په هر طریقې په هر لارې او که په هر ټیم موږ سوله غواړو.
زلمی خلیلزاد دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د فبروري په 15مه به یو وار بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره په قطر کې مذاکرات پیل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو ولسو کلونو کې افغان ښځو د سیاست، اقتصاد، ښوونې، روزنې، روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي او نورو مدني فعالیتونو په برخه کې یو څه پرمختګ کړی، خو اوس چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لپاره هڅې روانې دي، دوی ویره لري که طالبانو ته واک په لاس ورشي نو په یاد لاسته راوړنې او د پرمختګ فرصتونه به بیرته له لاسه ووځي. د افغانو ښځو د اندېښنو په اړه پام وکړئ. رپورټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانو خبرو په اړه افغان ښځې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو د خپلو حقونو او ولس کلنو لاسته راوړنو حفظ او پرمختګ ته چې ګویا له لاسه یې ورنکړي اندېښمنې دي. په خوست کې مدني فعال نادي باوري امریکا غږ سره خپل اندېښنه په دې اړه داسې شریکه کړه.
ایا پراتونکی که با طالبان سکل جوره که افغانستان خلکو سره یا دولت سره نو خزو تا بات دوی چوم را حقوق ور که زکا چه دی هر جنگ قربانی زمونگا خور ده اغا خپل بچه اغا خپل خوان اغا خپل ورور او خپل پلار للاسه که ور که نو پدا که مونگا دیت اندخنه خیو تی مونگ تا با دوی چوم را دیت جمنوی حق با چوم را را که او واقعا زمونگ لپاره با چوم را سولوی زکا چه دی جنگ قربانی مونگا یو.
په ننګرهار کې مدني فعاله عارفه بیا خپل اندېښنه د پښتنو په ترڅ کې څرګندوي. آیا
دوی خو په ایسا کې د طرح لري چې دوی به په دغه قدرت په وخت کې به دوی خپل وظایف او تعلیم ته به دوام ورکړي او کنه د پخوا په څیر به بیا هغه کلي خوارې د ټولې دوري او بیرته به ځکه هغه ډېر تیاره وخت و نو بیرته هغه خوا ته ځي او که نه دغه څه پرمختګ چې ښځو کړی دی دوی ته دوام ورکوي.
فارن پالیسی خبرونه بیا د واشنگتن لپاره د افغانستان د سفیر رویا رحمانی له قوله د سولې د روانو مذاکرو په لړ کې تر ډیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په باب لیکلي چې افغان ښځې نه غواړي له خپلو حقونو تیر شي. همدارنګه د افغان ښځو د شبکې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤوله روبینه همدرد وایي د افغان ښځو شبکه د لاسته راغلو پرمختګونو د حفظ سربیره د اوسني نظام او د اساسي قانون پر پایښت ټینګار کوي.
موږ د نظام پایښت غواړو، دغه و سیاسي نظام چې کوم دی، همدارنګه موږ د اساسي قانون غواړو چې باید پات شي په همدې وضعیت کې. په لړ کې بیا یوه غوښتنه زموږ ده چې موږ ولسته لاسته راوړنې باید حفظ شي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بیا امریکایي دی هیل خبرونه لیکي افغان ښځو آزادي باید د سولې د یو نیمګړي موافقې قرباني نشي. د خبرونې په لیکنه په دې خبرو کې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه دی ورکړ شوی او د مسلې له ښځو سره اندېښنې زیاتې کړي دي. د طالبانو له بیرته راتګه د افغان ښځو اندېښنې څومره پر ځای دي؟ د سولې لپاره د روانو هڅو په هغه پلاوي کې چې مسکو کې له طالبانو سره په غونډه کې ګډون کړی و، هوا عالم نورستانۍ سره له دې چې د ښځو اندېښنې د هیواد او خپل راتلونکي لپاره بې ځایه نه ګڼي، خو ورسره دا هم وایي چې اوس د طالبانو په افکارو کې بدلون راغلی. ښځې
حق لري، چون همیشه زموږ ښځې قرباني شوې دي په مختلفو حالاتو کې، هم د جګړې هم اوس د اندېښنې هم دي چې په سوله کې قرباني نه شي. مګر منګه چې د طالبانو د افغانستان سره وکړه لینالته دا هغه لوخونه د افغانستان د خوځو د پاره یو خزیره دا و چې د هغه په حالت کې یو بدلون راغلی او هغه په دې باندې ډیر متقیده و چې منګ نور هغه څه چې تیر شوی و بعد هغه هیر کو منګ هغه چې حالات بیا د کنه، یعنی منګ شاته نوزو، منګ باید مخ ته لاړ شو، په مخ کې نوري خبرې چې
وسلوالو طالبانو د فبروري په 15 په یوې اعلامیې کې وویل چې د اسلامي اصولو سره سم د ښځو حقونو تضمین ته ژمن دي، په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقض شي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل شي. د طالبانو ډلې له 1996 نه تر 2001 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د واکمنۍ په مهال ښوونځیو ته د نجونو د تګ او په دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې وه. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکې دوشنبې په ورځ د فبروري په 15 په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري و به کتل شي چې په دې خبرو کې د افغان ښځو ځای ځایګای چیرته او دغو اندېښنو ته څه ځواب ویل کیږي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د ادامه ورکو. په پکتیا کې د ښځو د حقونو فعالانه وایي چې له ښځو سره د کیدونکو زوریتي پیښې نه څیړل کیږي. دوی د ښځو چارو له ریاست او عدلي ارګانونو نه غوښتې دي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
سره له دې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر پکتیا کې هم له ښځو سره د زوریتي پر ضد مبارزه روانه ده، د دغه ولایت یو شمېر ښځې اندېښنه لري چې د زوریتي پیښو څیړلو ته رسیدګي نه کیږي. د پکتیا یوه مدني فعاله نادیا وایي چې په دغه ولایت کې له ښځو سره په تاوتریخوالي کې کمښت نه دی تر سترګو شوی. د دې په وینا په ډیری مواردو کې تشدد پیښې تر دولتي ارګانونو نه رسیږي.
خو که ډېر له حده زیات چې بیا دا تاوتریخوالی د کلو د مشرانو سره شریکیږي یا ښځه په کور کې نه ښودي، دې ټولو کې بیا هم سزا ښځې ته ورکول کیږي. نو دا د دوی ته یو شرم یو ارت ګڼل کیږي چې دوی د خپل کورني مشکل قضایي ارګانونو سره شریکي.
په ګردیز کې د سویل ختیځونو لپاره د بشر حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر وایي چې د روان هجري شمسي کال له پیل نه تر اوسه په پکتیا کې له ښځو سره د زورزیاتي شاوخوا سل پیښې ثبت شوي دي. په زیاترو مواردو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه د قومي مشرانو له لورې فیصله کیږي، خو د پکتیا د ښځو شبکې د مشرې میرمن زرغونې همت اندېښنه دا ده چې په دې ډول عدالت نه شي تامینېدلی.
توفیر دا ده چې هغه قضایاوی چې د قانون مطابق سرته رسیږي هغه مثبت وي، او هغه قضایاوی چې د جرګو لخوا سرته رسیږي خامخا د خویندو حقوق د پښو لاندې کیږي.
په ګردیز کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر د مسؤلینو په وینا له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې قتل، له کوره تېښته، ځان وژنه، اجباري ودونه او ځینې نور شامل دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل له ښځو سره د زوریتي پیښو د نه څیړلو اندېښنه پر ځای بولي. د هغې په وینا دا وضعیت له ښځو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې مرسته کوي.
ما هیله د هغو ورونو نه ده د پکتیا د ټول ولس نه همدغه مدني فعالانو ورونو نه چې دوی باید د عدلي قضایي ارګانونو په جریان کې واچوي چې د داسې کومو پیښو نه خبر سي، باید دوی ته خبر ورکړي سي تر څو پورې عدلي قضایي ارګانونه خپل اجرات وکړي.
د پکتیا د استیناف محکمې رئیس عطاولا فکری وایي چې په روان هجري شمسي کال کې دوی ته یوازې د دوه ښځو د قتل دوی جلا پیښې ورغلي. د ده په وینا ښځې د عدالت غوښتلو غږ نه شي اوچتولی.
او اکثریت ورکیږي، یعنی نه راځي د ولسوالانو دخوا مالته په منطقه کې حل فصل کیږي، رسمي عدالت ته نه راځي، چې دا یو لوی ستونزه ده. ځکه چې ذکوریت یا مردانگی زمونږ اوساسو په اجتماع کې حاکم ده، نو د ښځو حقوق بېخي فایمالیږي. هلته ښځه یو متا ګڼل کیږي، هغه کومله شي هغې ته اهمیت نه ورکوي.
په ټولیز ډول فقر، بېسوادي، رواني ستونزې، د عامه پوهاوي ټیټه کچه، له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو څخه ناخبري او د ته ورته ځینې نور له ښځو سره د زورزیاتي اساسي لاملونه بلل کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا شپاړس ایالتونه د بیړني حالت د اعلانولو له امله په محکمه کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې په ضد عریضه کوي. نور تفصیل د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې اوري.
د امریکا شپاړس ایالتونه غواړي چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا په دې هیواد کې د بیړني حالت د اعلان له امله پر حکومت عریضه وکړي. دا اقدام په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د ترلاسه کېدو په هدف د جمهور رئیس لخوا د ملي بیړني حالت په غبرګون کې کیږي. د کالیفورنیا لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ناوخته په ایالتي فدرال محکمه کې خپله عریضه وړاندې کړه. په دې شکایتونو کې ټرمپ تورن شوی چې د ملي بیړني حالت اعلان غیر قانوني او د اساسي قانون خلاف دی، او دا پریکړه د دوی ایالتونه او خلک زیانمنوي. جمهور رئیس ترامپ د بیرنی حالت په اعلان سره کولای شي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې، د پاوز د ساختمانی برخې او د قانون د تطبیق له یو شمېر نورو برخو څخه پیسې واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه د یو شمېر ایالتونو د عریضې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو محکمې ته د بیرنی حالت د اعلان په اړه د شکایتونو وړاندوینه شوې وه. په شویو شکایتونو کې له محکمې غوښتل شوې چې د جمهور رئیس ترامپ ادارې ته اجازه ورنه کړي چې د کانګرس له هوکړې پرته د دیوال د جوړېدو لپاره له نورو برخو څخه بودیجه واخلي. د امریکا له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمېر کسان د سپینې ماڼۍ مخې ته په راغونډېدو د ټرمپ د دې پریکړې په اړه خپله نارضایتي څرګنده کړه.
هیڅ بیړنۍ حالت نشته. دا د درواغو بیړنۍ حالت دی. په سرحد کې بیړنۍ حالت نشته. د اقلیم په برخه کې بیړنۍ حالت دی. همدارنګه د اساسي قانون په برخه کې بیړنۍ حالت دی. د وسلو د تاوتریخوالي په برخه کې بیړنۍ حالت دی. په جنوبي سرحد کې بیړنۍ حالت نشته. نشي کېدای چې بیړنۍ حالت اعلان شي او تاسې د ګلف لوبې ته ولاړ شئ.
جمهور رئیس ترامپ وایي ځکه یې بیړنۍ حالت اعلان کړی چې دی د سرحد د امنیت لپاره د کانګرس لخوا په ځانګړې شوې بودیجه خوښ نه دی. په جنوبي سرحد کې د دیوال جوړېدل د ډونالډ ترامپ د 2016 کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین یوه مهمه ژمنه وه. په هغه وخت کې ویل کېدل چې مکسیکو به یې لګښت ورکړي، خو اوس مکسیکوي چارواکي وایي دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې د سرحدي دیوال لپاره پیسې ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په کوټه کې یو شمیر افغان کډوال په سختو شرایطو کې د سکرو په قانون کې په کار بوخت دي. تیر کال یو سلو څلور شپېته تنه کارګران په دې قانون کې مړه شول چې اکثره افغانانو. جمیل خان پرې له سیمې نه دا رپورټ را لېږلې دی.
رفیع الله د افغانستان د زابل ولایت د نوبهار د ولسوالۍ اوسیدونکي، خو په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. له تیرو نو کلو څخه د بلوچستان د دوکۍ په سیمه کې د سکرو په کان کې کار کوي. وایي چې سږ کال هم د جنوري په میاشت کې د دوی څوارلس ملګرو دلته د سکرو په کان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، خو بیا هم دوی پر دې کار کولو باندې مجبور دی.
موږ په دا کولا کې ډیر زحمت کوو، ډیر ستړي یو کې موږ ته کوم یو شی هم نه دی ملاو سوی، یو سهولت مو هم نشته. بچیان له لاسه راوړو کې د مجبورۍ له لاسه راوړو کې مجبور یو. بچیان ته به یو روزي وړو، یو روزي به ګټو. د دې له وجې سره اوس چې دا کار نه وي بلکې د شي نشته چې موږ یې وکړلې پاکستان.
دا یوازې رفیع الله نه، بلکې په زرګونو افغان کډوال دلته د سکرو په قانونو کې په کار بوخت دي. د سکرو په قانونو کې د خپلو ماشومانو رسک لټوي. د پاکستان د مزدورکارو خلکو د سازمان مشر سلطان الله وایي چې د سکرو په قانونو کې د ننه سکوم افغان کډوال خپل ژوند له لاسه ورکړي یا ټپي سي، د دوی سره د نورو پاکستانی کارګرانو په رنګ مالی مرستې نه کیږي. د ده په خبره مزدور دی، باید په دوی کې توپیر ونه سي.
د ویسی چې کوم قانون دی، د هغه قانون دی پابندی نه کوي. په دې چې د دې د کولې د راکښلو سره کار دی، او دا واړی چې پر هغه باندې لاګت کم سه کمی، چې د دنیا ټول مزدوران چې د هر ملک سره تعلق لري، دا زموږ د پاره یو، او کم حق چې موږ لرو هغه حق دی لري، که هغه ډیت ګرانټي، که هغه کمپنسیشن ني.
امین الله هم د سکرو په کان کې کار کوي. امین الله وایي چې کله افغان کډوال د سکرو په کان کې د کار پر مهال ټپي یا مړ سي، بیا د سکرو د قانونو ټیکداران د حکومت زخه د پیشه پټوي.
دلته موږ د ډېرې مجبورۍ سختې یو، بلدلته موږ ته دغه یو مسلې راځي چې مقصد په موږ کې خوږ مړ او یو بل پریشانی راسي. لکه کوم چې په غوږو باندې اوروس د پاکستان په حکومت کې یو قانون دی، یا په بل ملک کې بل قانون دی، یا په بل هغه قانون ماته د لاسه ولس کال کې زما د کولې کاروبار دا قانون ما په سترګو لیدلی نه د افغاني سړي سره.
په بلوچستان کې د افغانستان افغان کونسل جنرال وحید الله مومند وایي چې له اړه لرونکو سره به ارو مرو تماس نیسو.
کونسلګری د یونیسیف د دفتر سره او د بلوچستان کې د پاکستان د وزارت خارجه کوم دفتر د دې سره هم خبرې شوې، او هم موږ د موضوع د بلوچستان های کورټ سره شریکه کړې. کوشش کوو چې په دې نږدې وخت کې یو وکیل دې موضوع لپاره ونیسو.
د پاکستان د مزدورکارو خلکو سازمان وایي چې تیر کال په 2013 کې د سکرو په قانونو کې یو سل څلور شپېته کسان وژل شوي دي چې زیات شمېر افغان کډوال دي. لوی ثواب یې دا دی چې د سکرو په قانونو کې د کارګرو د سرخوندي ساتلو لپاره په نړیوال قانون باندې عمل نه کیږي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط ووري. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دي د زلمی خلیزاد د حق غوښتنې په حق له چې د وسوالو طالبانو سره د خبرو د پاره د پراخ ملي ټیم جوړ شي، حکومت چمتو دي چې په دغه ټیم کې تغییر راولي. طالبانو د ننګرهار د بټي کوټ په ولسوالۍ کې اته پاتون کون کې وجلې دي. نن د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ د سرخکانو په سیمه کې د مهاجرو په کم کې د ماين په چاودنه کې شپږ کس وژل شوي دي. هند ویلي دي پاکستان باید نړیوالې ټولنې ته د غلطو معلوماتو ورکول بند کړي، او په هندي کشمیر کې د مرګانې حملې مسؤل کسان ونیسي. او په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله ویلي دي که هند کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان په ضد تاوتریخوالي نه کار واخلي، د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو به اثر واچوي.
پرانو اوریدونکو نیم ساعت دوم خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای ملشي.